سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمه 12 بجې سوی د مشال ریډیو د نحسه تخبرونو په یو بل غړي کې موزا عبدالحی کاکړ هر کله کوم هله د روغ جوړه خوشاله بیاست په دې غړي کې به پاکستان ته د کورونا واکسین رسیدل او نن یې تقسیم د دې ترڅنګ په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو عدالت ته وړاندې کېدل او پولیسو ته بیا په ریمانډ سپارل او دارنګ د وزیرستان او د میانمار په اړه باندې هم ریپورټونه لرو خو فایل به له خبرونو وکړو. مایک سپارم نجبانر.
د بلوچستان په لسبیلا کې د بس اوختو پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. پاکستان کې خلکو ته د کورونا واکسین ورکولو بهیر روانونه پیلېږي او په روس کې د مخالف سیاستوال الکسی ناولنی پلویان نن مظاهره کوي. خبرونو تفصیل: په بلوچستان کې په یو ترافیکي پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي دا پیښه نن سهار په لسبیلا سیمه کې مخې ته راغلې ده. چارواکي وایي له پنجګوره کراچۍ ته روان د مسافرو بس وخت چې خلکو ته پکې مرګ ژوبله رسېدلې ده. د سیمې پولیس وایي په مړو شو او ژوبلو کې مېرمنې او ماشومان هم شامل دي. د چارواکو په وینا د لومړنیو پلټنو له مخې دا حادثه د تیز رفتارۍ له وجې مخې ته راغلې ده. په پاکستان کې وخت په وخت دا ډول حادثې کېږي چې پکې خلکو ته د زیان اوړي. پاکستان کې خلکو ته د کورونا واکسین ورکولو لړۍ په روانونه کې پیلېږي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر تیمور سلیم جګړه پرون مشال لړیو ته ویل د واکسینو د ورکولو لپاره تیاری بشپړې کړي او د راتلونکي چهارشنبه یا پنجشنبه ورځې نه به دا لړۍ شروع شي. تر دې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم د صحت لپاره ځانګړي صلاحکار ډاکټر فیصل سلطان تیره ورځ په ټویټر لیکلی و له چین 15 لک خوراک واکسین ورسېدلی چې په لومړي فرصت کې به د صحت عملې ته دغه واکسین ورکول کېږي. د نوموړي په وینا د ملګرو ملتونو د کوویکس پروګرام لاندې به 10 میلیونه خوراک نور واکسین هم زر پاکستان ته ورسیږي. بل پلو په پاکستان کې د کورونا وبا له وجې په 13 ساعتونو کې 3 شپېته نور کسان مړه شوي دي. د کورونا په اړه د معلوماتو د خپرونکي سرکاري ویب پاڼې د شمیرو تر مخه 13 ورځ 1200 نور کسان په کورونا اخته شوي دي. له دې سره تر دې مهاله په پاکستان کې په کورونا د اخته کسانو شمېره 15,00,000 ته پورته شوې ده. کووېډ 19 ناروغۍ تر دې مهاله په پاکستان کې 11,000 کسان وژلي خو بل پلو خوشان 500,000 کسان چې په کورونا اخته و بیرته ښه شوي هم دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل قادر خان وایي د فبروري په 3مه به په کراچۍ کې عدالت ته د پی ټی ایم د نیولو شوو کسانو د ضمانت لپاره درخواست جمع کوي. پرون د یاد غورځنګ 3 خړې د کراچۍ عدالت ته وړاندې کړه شول. عدالت دوی د 2 ورځو په ریمانډ پولیسو ته وسپارل. اوس به دوی سبا ته یو وار بیا عدالت ته وړاندې کیږي. د پی ټی ایم کسان د جنوري په 1 د سهراب ګوټ پولیسو د نقیب الله مسعود، ارمان لوڼی او عارف وزیر د 3 منزلو پر مهال نیولې و. د سهراب ګوټ د پولیسو مشر ساجد سدوزي 3 ورځ مشال لډیو ته وویل د پی ټی ایم کسانو له اجازې پرته غونډه کوله نو ځکه ونیول شول. په روس کې د الکسی ناولنی پلویانو پر خپلو ملاتړو غږ کړی چې نن دې په مسکو کې د هغه عدالت پر وړاندې راټول شي چېرته چې د دغه بندي مخالف سیاستوال د قضیه اوریدنه کیږي. په پراخه کچه داسې ګڼل کیږي چې دا کیس سیاسي انګیزه لري. د مسکو په عدالت کې دا اوریدنه وروسته لاغې کیږي چې لسګونو زرو روسي وګړو د تیرو 2 اونیو د پای په ورځو کې د فساد ضد کمپاین کوونکي الکسی ناولنی په ملاتړ مظاهرې وکړې. د دغو مظاهرو پر مهال پولیسو ځینې وخت د تشدد نه هم کار اخیستی او د الکسی ناولنی د مېرمنې یولیا په ګډون یې د ناولنی ګڼ ملګري نیولي دي. د الکسی ناولنی د ډلې غړو پرون پر ټولنیزو رسنیو کې پر خلکو غږ وکړ چې د هغوی له مرستې پرته به د چارواکو بې قانوني سره مقابله ګرانه وي. 44 کلن الکسی ناولنی د جنوري په 12مه له جرمني څخه د ستنېدو پر مهال نیول شو او پر نوموړي تور دی چې د ځنډول شوي قید له شرایطو یې سرغړه ونه کړې ده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ په نوي حکومت کې له یوکرین سره د اقتصادي او پوځي ملاتړ د مرستو د جاري ساتلو ژمنه کړې ده. نوموړي پرون د یوکرین د بهرنی چارو وزیر دیمیترو کولیبا سره د ټلیفوني خبرو پر مهال یوکرین سره د امریکا د دواړو ګوندونو د قوي ملاتړ او د هغو ترجیحاتو یادونه وکړه چې امریکا د یوکرین د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا لپاره لري. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د یادې ټلیفوني اړیکې په هکله لیکلي چې امریکا به له یوکرين سره خپل قوي اقتصادي او نظامی مرستي جاري ساتي، خو په اينه وخت کې بعد د ډیپلوماټیکو لارو په ختیځ یوکرين او کریمیا کې د روس د جارحیت د ختمولو لپاره همکار کوي. د خبرونو پای
خبرونه مولانا جوامی را وریدل پروانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. د کرونا وایرس ضد واکسین پرون له چین اسلام آباد ته ورسېدل او چارواکي وایي نن به په صوبو کې تقسیموي. د خیبر پښتونخوا حکومت څه پلان لري؟
په دې اولنی مرحله کې به مونږه د صوبې هغه اته اضلاع کې چې چېرته د کووډ مریضان زیات دي هیلت کیر ورکرز دي هغې ته به واکسین ورکو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ درې دېرش غړي پرون عدالت پولیسو ته په ریمانډ وسپارل، خو اوس به بل مرحله څوي
چې په دریم تاریخ باندې به د دوی جوډیشل کسټډي وشي او په هغه ورځ باندې به ضمانت درخواست هم د دوی ولګوم، دوه درې ورځو کې به ضمانت هم وشي.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د فوجي عملیاتو پر مهال افغانستان ته کډه شوي کډوال شکایت کوي چې آن دوی ته په ایمرجنسي یا بړینې حالاتو کې هم پاکستان ته د اوړېدو اجازه نه ورکول کېږي. یو شمیر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. په دې خبرونه کې د میانمار کې د فوجي کودتا په اړه هم رپورټ لرو، د افغانستان په اړه هم رپورټونه درته ولرو، د خیبر پښتونخوا په اړه باندې هم رپورټونه شته، خو پایل به د کرونا وایرس ضد له واکسینو څخه وکړو. پاکستانی چارواکي وایي په روانه اونۍ کې د کرونا واکسینونو ورکولو لړۍ پیلوي. د پاکستان د وزیر اعظم د صحت سلاکار وایي له چین 15 لک خوراک واکسین ترلاسه کړي دي او ډېر ژر به 10 میلیونه نور واکسین هم له نورو هیوادونو په سږ کال پاکستان ته ورسیږي. په دې اړه په اسلام آباد کې مو د مشال ریډیو خبریال طاهر خان څخه نور معلومات اخیستي دي.
دا خبر خو بالکل درسته چې واکسین 15 لک چې هغه را رسېدلی دي او نن به دلته د مرکزي حکومت لخوا چې کومه اداره ده NCOC چې دا ټول ملک کې د کرونا چې څومره فعالیتونه دي سرګرمې دي د هغې نگرانی هم کوي فیصله هم کوي. نو د دې چې کومه فیصله شوې ده نو نن به دا صوبو ته حواله کېږي. 13 ورځ چې کله ده د چین نه راورسېد په اسلام آباد کې دلته سټوریج کې ښودلې شوي دي او سبا نه د فروری د 3 نیټې نه به په ټول ملک کې د دې دغه ورکول شروع کیږي. او چې کوم د NCOC چې مخکې ما ذکر وکړ د ادارې نه کوم تفصیلات خپاره شوي دي او کوم فیصله اول شوي وي هغه دا دي چې اول به واکسین ورکي چې کوم په روغتونونو کې په اسپیټالونو کې کوم ډاکټران دي یا نور چې کوم طبي عمله ده دی وته فرنٹ لائن هیلپ ورکرز نوم ورکړي دي څومره په اسپیټالونو کې دادي هغه له اول ورکی دا اول ترجیح.
طاهر خان صاحب دا خو د پاکستان آبادی خو ډیره زیاته ده او 15 لک خوراک واکسین خو کافی نه ده. چارواکي سوي چې د ملګرو ملتونو د واکسینو پروګرام لاندې یا د نورو دوستو هیوادونو نه دوی غواړي چې د نور واکسین هم ترلاسه کړي سو ټول خلکو ته ورسیږي.
وګوره لکه اوس لکه چې بڑان د سند حکومت چې کوم ترجمان دی مرتضی وهاب یو بیان جاری کو پاره کې دا خبره کې د سند کوم آبادی دا غره 100 کروڑ نه زیات ده لیکن سند حکومت تبا په دې د اوس چې کوم 15 لک واکسین راغلي دي دا صرف 100 اتیا زره ورکی او غیر پارم صرف 3 ښارونه دي خو کړی دي کراچۍ ده او حیدرآباد ده او بیا نواب شاه ده. نو دا خبره درسته چې واکسین خو ډیر زیات دا کم دي لیکن دلته اوس د پاکستان د حکومت څخه اعلان شوی دی چې په دې میاشت کې او په راتلونکي مارچ په میاشت کې نور واکسین چې هغه د برتانیې نن دی او د مخکې نه پاکستان د برتانیې او د چین خوراک له چین د نورم راځي. دا خو چین پاکستان ته پاره یو گیفت ورکړي دی بغیر د پیسو ورکړي دی. دا څنګه د روس چې کوم واکسین دی دا هغه هم پاکستان د واردولو یا د امپورټ کولو درآمد کولو د مخکې نه منظوري ورکړي ده.
دا و د مشالې ډو همکار طاهر خان چې اسلام آباد حال راکوي چې په پاکستان کې واکسین لا چې نو رسیدلی او نن په صوبو کې ویشل کیږي. پرون پاکستانی چارواکو لکه څنګه تاسو واوریدل وویل چې د کورونا پر ضد واکسین لا چې نو رسیدلی دي. د وزیر اعظم د صحت څانګې سلاکار وایي لا چې نو د رسیدلو واکسین شمیره 15 لک خوراک ده. هغه وایي په لومړي مرحله کې به د صحت مخکې محکمې چارواکو ته د کورونا واکسین ورکول کیږي. پرون د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر وویل چې د واکسینو د ورکول لپاره 2500 کارکونکو تربیه کړی دي. پاکستاني چارواکي د نورو هیوادونو څخه به هم واکسین ترلاسه کوي. نور حال شبریان اور
دا وزیر اعظم عمران خان لپاره د صحت خصوصي مشیر ډاکټر فیصل سلطان خپل ټوئیټر پیغام کې لیکلي چې دغه واکسینو 15 لک خوراکه د ګاونډي هوا چین اسلام آباد ته رسیدلې دي او دوی د ټولو صوبو د صحت محکمې اهلکارانو د NCOC یا د کرونا لپاره د سار قومي ادارې غړو مننه وکړه چې دوی ټولو ډېر کوششونه کړي دي. دوی ویل چې وړمبې مرحله کې به هم د صحت محکمې اهلکارانو ته د ویکسین ورکول کیږي. بلخوا په دې اړه پرون د خیبر پښتونخوا د صحت او خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه هم پېښور کې یو خبري غونډه کړې وه. د دوی په وینا اول به د صوبې ټولو د صحت محکمې اهلکارانو ته په هغه ضلعو کې کرونا ویکسین ورکول کیږي چرته چې دا وخت د کرونا ناروغو شمیر ډیر دی. دې لپاره هم د صحت محکمې خوښ 2500 اهلکاران تربیه کړي شوي دي. د دوی په وینا په وړومبي پړاو کې به د صوبې 8 ضلعو کې جوړ شوی په 280 د ویکسینو ورکول مرکزونو کې به د دې ویکسینو ورکول پیلېږي.
دے ہر صوبے تا خپل مختص سیکسادہ دا د چائنا چې کوم ساينو فارم ویکسین دے هغه دے دین پاس چې کوم کوویکس انټرنیشنل ادارہ دا 17 ملین ویکسین دا غی ترانسپورټیشن د فروری اخیرا نه شروع کای. په دې اولنی مرحله کې به مونږه د صوبې هغه اته اضلاع کې چې چرته د کووډ مریضان زیات دي زمونږه چې کوم د هیلت کیر ورکرز دي هغه ته به ویکسین ورکاو او ان شاء الله دا مهم با چې کوم دې جمعرات یا بودنا چیف منسٹر صاحب شروع کوي او ټول پاکستان کې په یو وخت باندې شروع کوي.
دا صحت ماهرینو په وینا دا ویکسین ټیسټ کړی شوی دی او د دې هیڅ زیانمن اثرات نه وي او کوي هم نو هغه ډیر معمولی وي او دا غي علاج هم ممکن دی. په خیبر پښتونخوا کې د صحت محکمې یو مشر اډیشنل ډایرکټر شاهین افریده وایي چې د چین نه راتلونکي دا ویکسین بالکل محفوظ دی.
کوم پہلا فیز کې را روان دی دا ساينو فارم را روان دی نو دا ټول ټیسټډ ویکسین دی. پہلا خو د دې فائدې زیاتې دي بجای د دې چې د دې معمولی څخه نقصان وای.
ډاکټرانو او طبي عملی د ویکسین رسیدو هرکلی کړ دی او دی وایي چې باید ټول د صحت محکمې اهلکارانو ته دا ویکسین په لومړیتوب او په وخت ورکړي شي ځکه د دوی یوازې په خیبر پښتونخوا کې د 1500 ډاکټرانو په شمول د صحت محکمې 15 کسان کرونا وایرس مړ کړی دي او د دوی جون اوس هم د دوی د کار له وجې په خطر کې دي.
زه د پروینشل ډاکټر اسوسیشن صوبای ترجمان ډاکټر سریم خان صاحب زای خبرې کوم. خطرات خو موږ سره بیا هم دي ځکه چې په فرنٹ لائن باندې اول چې دینو د ډاکټرز نرسز پیرامیډیکس هیلت ورکر دي خو صحت پورې باندې کې لکه کمی راشي د کورونا وایرس کوم ویکسین دراغه دا بوس دا ډیره خبره ده. دا بوس لګي نو دا چې اوس پاکستان ته راورسید نو د یو چې موږ به دا اول چې دینو ډاکټرانو ته نرسانو ته او هیلت ورکرانو ته بلګو اول فیز کې په دویم فیز کې بیا موږ 60 سال یا داسې مشران خلق چې دغه ته بلګو په دریم فیز کې بیا نورو خلکو ته لګو نو غیله ګورنمنت په کار کې تنظیمات وکي.
دا صحت صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه په وینا په وړمبي مرحله کې به پېښور مردان ډی ای خان بنو سواد ابټ آباد کوهاټ او نوخار کې د صحت محکمې اهلکارانو ته ویکسین ورکول کیږي. د دوی په وینا دا کمپین به راتلونکي ټول کال دوامدار وي. بلخوا د سرکاري شمیرې تر مخه د فروری 19 نیټې پورې په ټول پاکستان کې کرونا وایرس خوښه 5.5 لک کسان اغیزمن کړي دي چې پکې د مړو شمیر 1,655 ته رسیدلې دي. دغه شان خوښه 5 لک کسان د دې ناروغۍ نه روغ شوي دي. تیر یو شواروس کې په ټول پاکستان کې 1599 کسانو کې د کرونا وایرس تصدیق شوی دی او 14 کسان یې مړه کړي دي. خیبر پختونخوا کې تر دې دمه 6,500 نه زیات کسان کرونا وایرس اغیزمن کړي دي او 1,399 کسان یې مړه کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ځان ساتل یې اسانه کار دی. روختیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خلی او سترګو ته لاسونه مور وړي، له خلکو څخه لګ تر لګه درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غیږ روغبړ مکوي، که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو ری د پاکستان د سند صوبې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ لسکونه غړي تیر ورځ نیولې او عدالت ته وړاندې کړې دي. عدالت دغه کسان به جسماني ریمانډ پولیسو ته سپارلی او د بلې اورېدنې لپاره د سبنۍ نیټه ورکړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل قادر خان وایي د ټولو نیوسو کسانو د ضمانت لپاره به سبا درخواست ورکوي. له کراچي څخه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان رپورټ راکوي.
دا سند پولیسو په کراچی کې د پښتون ژغورنی غورځنګ نیولی درې دیرش غړي عدالت ته وړاندې کړ او عدالت د دوه ورځو لپاره پولیسو ته په ریمانډ وسپارل. د بلې اورېدنې لپاره د 3 فروری نیټه ورکړې شوه. د پی ټی ایم د غړو وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیډیو ته ویل چې د ټولو نیولې شوي کسانو د ضمانت خواستونه به په 3 فروری عدالت کې وړاندې کړي.
نن د ملیر په ضلعي عدالت کې د مجسټریټ مخ کې پرون چې کوم د پی ټی ایم کسان نیولې شو هغه نن پولیس پیش کړ او دغه عدالت دو ورځې پولیس ریمانډ ورکو او اوس په دریم تاریخ باندې به بیا راولي. ان شاء الله العزیز چې په دریم تاریخ باندې به د دې جوډیشل کسټډي وشي هم په هغه ورځ باندې به ضمانت درخواست هم د دې ولګوم دوه درې ورځو کې به ضمانت هم وشي.
د پولیسو لخوا نیولې شوي کسانو کې ابراهیم، عادل شاه، محمد طاهر، محمد اسرار، عمر حبیب، فیض الله، فرید الله او ټول درې دیرش غړي هم شامل دي. دا ټول کسان د جنوري په یو دیرشمه د سوراب ګوټ پولیسو تر هغې وروسته نیولي وو چې دوی په یو دیرشمه جنوري ماښام د نقیب مسید، ارمان لونی او د عارف وزیر د تلین غونډاره جوړ کړی وه. نقیب مسید د 2013 کال د جنوري په میاشت کې د پولیسو خوا د گرفتاری رستو وجلې شوی وو چې پکې د هغه وخت ایس ایس پی ملیر راونوار او درې نور پولیس والا گرفتار کړی شوی وو چې اوس په ضمانت خوشي دي. ارمان لونی دوه کال وړاندې په لورلای کې د یو احتجاجي مظاهرې په وخت د پولیسو له تشدد رستو په اسپتال کې ساور کړی وه او نږدې 9 میاشتې وړاندې په جنوبي وزیرستان کې د پی ټی ایم غړی عارف وزیر د نامعلومه وسلوالو په ډزو وجلې شوی وو. د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د یادو کسان تین غونډې ته پولیسو د خلکو د ورتګ اجازه ورنکړه. د پی ټی ایم د کراچۍ غړي دا وکوي چې پولیسو په دوی ډزې وکړې، خلک یې ټپیان کړل او له ډیر شو زیات یې گرفتار کړل. خو د ختیځې ضلع د پولیسو ایس ایس پی ساجد سدوزی وایي چې په سوراب ګوټ کې د پی ټی ایم د حکومت د اجازه بغیر غونډه کوله. پولیس چې هلته لاړه نو د پی ټی ایم خلکو په پولیسو ډزې وکړې او په ګټو وشتل چې پکې څلور پولیس هم ټپیان شوي. پولیسو په دغه وخت 3 کسان نیولي دي او مقدمه پی کړې ده. پولیسو په نیولې شوي کسانو تور پورې کړې چې دوی د حکومت اجازه بغیر غونډه را جوړه کړې او په پولیسي ډزې کړې. خو پښتون ژغورنی غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې د تین لپاره دوی د ختیځ ضلع مرستیال کمشنر ته هم خواست کړې وو. د دې وړاندې پښتون ژغورنی غورځنګ د دسمبر په 6 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې ورته د پی ټی ایم مشرانو منظور پښتین، علي وزیر، محسن داوړ او نورو هم ویناګانې کړې وې. د جلسې وروسته په 8 دسمبر د سوراب ګوټ پولیسو د پی ټی ایم په غړو مقدمه کړې وه او بیا د مقدمې وروسته علي وزیر د دسمبر په 14 له هغې وروسته نیولې شوی وو چې نوموړي د پېښور د آرمی پبلیک سکول د وجلې شوي ماشومانو د 6 په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. خو د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې دي. د علي وزیر د نیولو په ضد د پی ټی ایم د کراچۍ غړو تیر کال د دسمبر په 14 په سوراب ګوټ کې هم احتجاج کړی وو او بیا د هغې وروسته پولیسو د پی ټی ایم د کراچۍ څلور غړي نور الله ترین، محمد شیر مسید، شیر ایوب او بسم الله هم نیولي وو. علي وزیر سره د نورو نیولې شوي د پی ټی ایم د کسانو سره د یوې میاشتې راسې د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا 9 د ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په 10:30
د ځوانانو ژغ
په 1:30
د کرښې پر غاړه
په 2
د مشال رادیوی مجله
په 4
سروي
په 4:30
تاسو مشال ریډیو ری د خبرونې په اوږدو کې درته د افغانستان په اړه ریپورت لرو او د دې ترڅنګ د امریکا ولس مشر لخوا ځخه په میانمار کې د کودتا په اړه دغه څرګندونې او د دې ترڅنګ د تیرا د خلکو خوشتنی او ورسره په راتلونکي بلدیتي انتخاباتو کې چې په قبایلي علاقو کې به کېږي هلته د خلکو هلې ځلې په تېره بیا د ځوانانو دا هر څه به وروسته وي. خو اوس به ورڅو خوست ته. په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال شکایت کوي چې د پاکستان حکومت یې د واپسۍ غم نه خوري. دوی کلی چې د هغو کم کس نه جوړه یا هم مړ سي نو اجازه نه ورکول کېږي چې پاکستان ته ورسوي. بل پلو پاکستاني چارواکي وایي د دغو کډوالو له ستونزو خبر دي او د هواري هڅې به کوي. دا خلک هغه مهال له شمالي وزیرستان نه خوست ته کډه شو کله چې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د وسوالو پر ضد فوجي عملیات پیل کړل. لاغه راسي هڅه کوي چې دوی بیرته راسي خو تر اوسه پورې څوک راستانه سوي نه دي او سره د دوی په وناسو ستونزې هم زیاتې سوي دي. عمر وزیر به نور حال راکړي.
افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک ګیلمن دي چې پاکستان ته راستانېدل خو د کالونو نه ځنډول شوي خو نن یې چې مړې وشي او یا ناروغ جوړ شي نو په غلام خان بندر ورته انټری یا اجازه هم نه کیږي. دوی وایي نه پوهیږي چې مړی ژوندی ته یې په غلام خان د راتلو اجازه ولې نه ورکړل کیږي. خوست ګولان کیمپ کې میش د شمالي وزیرستان د تاخیل اوسیدونکي ملک سمیع الله وایي چې خپل مړی د تاخیل کې خاورو ته سپارلو لپاره راوړلو ورځ یې په غلام خان تیره کړه خو ورته اجازه نه وشوه.
موتا دا غلام خان په گیټ یې شایو دا بار بار کالینا وتا کا کلا یو تا کا کلا بلتا کا او موتا د مرو انټری نه ملاوي دا دل ماشوم سپیش با جې مور وس خات شای په ځکه نیټ چار نکړه زادا ایز د خیس نه درځه جو دا حکیمه وجدو چې او انټری د مو د مرو غنه شي د ژوند دی مې نه شي.
ملک دین فراز چې 2014 کال کې کډوال شوه وای چې ټول بارډر ورپسې بن شوه واپس یې خوسا چې ناروغان او مړی یې هم نه پرېدي.
مهرباني دا وکړو چې دا یار د میشتا خلصا کو او بې مور ته دا خلصا کو ورنځیر ته دا خلصا کو مړه ته دا خلصا کو وکترول ته دا خلصا کو چې کی ملدارې خالته مخ کې دروبو دو غریب او خلک پته دی دا ډېر رستنج سره مخمخ دي.
خوست کې میر د شمالي وزیرستان یو بل کډوال نکیب الله مشال ریډیو ته وویل چې په نورو بندرونو یې نه پرېدي او ورته د غلام خان وایل کیږي په غلام خان یې هم انټری نه کیږي نو چرته ولاړ شي.
پېښور ته چې بیمور وري دای نه شو وړلای په ارش کې مشت ستونزه تکلیف جوړیږي. ننګیر اډه په بارډر باندې چې ورشي ولا شنه خاتینو ته کسي ویتای چې دا شمالي وزیرستان ول دای دا واپس کا مش په چمن نشیت للای ټولې په غا باندې نشیت لای په ترخم باندې مش دا جواب زنه غوړي چې د خلک ګنا صداي دا خلکو پاکستانيون دي مش په دولم ځکه دي غرینا دي په کومه واځه باندې د خلک سور کړای شوی دی. کاپ چیرې مش د دغه وطن نوي یا د دغه ملک نوي دي مش دغه ځکه نوي بیا د مش ته سپاو یي چې مش دغه وزیرستانيون نه دي.
کلامو چې د شمالي وزیرستان نه به کور شو خلکو د یادو غوښتنو په اړه د زیلی انتظامیه او غلام خان چارواکو نه وپوښتل نو یو والا چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې په غلام خان تګ راتګ کې ستونزې شته. دوی خپل طرف نه هڅه کړي چې د خلکو تصدیق کوي او ضرورتمندو لاره جوړوي خو په یاد لار لا هم رسمي تګ راتګ نه دی پیل شوی. خبرې روانې دي تما کړي چې زر دغه ستونزې هوارې شي. 2014 کال ضرب اعظم عملیاتو نه بې کوره شوي ګڼ خلک بیرته ستانه شوي خو د سرکاري شمیرې تر مخه قریبا 15,000 لا هم په پا پاکستان کې او خواوشا 15,000 کورنۍ په افغانستان کې په کډوالۍ کې پاتې دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تور تمون
دنیا په وجود کې راغل لګن نشو آغاز شوه ده په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي که سو اتین سو بیا پورر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند پاره شي دا ور باندې مخته شو بیا ډیر بد حالات سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم دا ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
دا شی دی علاج بعد به مرضی ته یو هنر زده کوو
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیز خبرونه تورتمونه هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت سهار لستمی بجه او هر سه شنبه یا نهی د مازیګر پر درنیمه بجه لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
او سم زو د افغان کډوالو په اړه یو ریپورت ده. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار وایي د تیر کال مې میاشتراي د پاکستان سفران وزارت او پاکستان پوسټ افیس په مرسته د هیواد په بیلابیلو سیمو کې میشتو غریبو افغان کډوالو کورنۍ ته امدادي رقم ورکول شروع کړي او د جنوري تر اخره یې 15,000 کورنۍ ته دغه مرستې رسولې دي. د یونیسیار په وینا که نور امدادي رقم یې ترلاسه کړ نو پاتې افغان کورونې سره به هم برسته وکړي. خو بیا ځینې افغان کډوال وایي کرونا وایرس له وجې دوی هم متاثر شوي او یونیسیار باید ورسره مرسته وکړي. احمد الله نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي پاکستان کې د کرونا وایرس نه متاثره 15,000 بېوزله افغان کډوالو کورنیو ته 12,000 روپۍ نقد امداد ورکړې. د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان قیصر خان افریدی د فروری په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل د تیر کال مې میاشتې راهیسې د پاکستان سفران وزارت او پاکستان پوسټ افیس په مرسته د ملک په بیلابیلو سیمو کې میشتو غریبو افغان کډوالو کورنیو ته امدادي رقم ورکول شروع کړل او د جنوري تر اخره یې 15,000 کورنیو ته د غمرستې رسولي.
چې څنګه د پاکستان حکومت دا اعلان وکړ چې دوی به خپلو خلکو ته 12,000 روپۍ د احساس پروګرام تحت ورکوي، نو بیا سیاح هم دا فیصله وکړه چې هغه کډوال چې کوم ډېر زیات غریبانان دي یا هغه ډیسیبل دي یا مطلب ورځې چې کوم لیبر دي، نو هغه خلکو زمونږ دا فیصله وکړه چې دوی ته به هم مونږ 12,000 روپۍ به ونه ورکوو. نو بیا مونږ په پوره پاکستان کې دغه رنګې خلکو یو سروې وکړو، د دوی ډیټا مو راغونډه کړه او د هغې مو باقاعده د هغې ویریفیکیشن هغه وشو چې کوم
بلخوا بیا ځنې افغان کډوال وایي کرونا وایرس له وجې دوی هم متاثره شوي دي او یو این ایچ سی آر ورسره تر اوسه مرستې نه دي کړي. د پنجاب په میاوالی ضلع کې میشت یو افغان کډوال قدالی خان زدران مشال ویډیو ته وویل یو این ایچ سی آر ترې د 2006 کال په مئی میاشت کې لیستونه وغوښتل او د نغدو مرستو ژمنه یې ورسره هم وکړه، خو تر اوسه د دوی په ګډون زرګونه نورو کورنیو ته 12,000 روپۍ ورنه کړې.
چې ډېر غریبان دي پوتې شو نه خدای سيټيزن کډې ولا دغه یایدا سولته کې نو چیرته چې تاسو مې رباني وکړي کده تاسو سره څه کوم دات کو ډېر غریبون دي دغه مراد چې ولګه د سنګ دی افغانستان مهاجر خو صاحب داسې باندې شو چې چا کوم کرونا کړو هغه کرونا خو یې نه بالکل سملوستو ختم شو دغه 2,000 روپۍ چې چاته ورسې دي هغه خلک مو ډېر خوشاله د مې چې هغه به خوشاله وي چې کوم خلک پوتې شو نه دا سول کې چې نو څار د بدن څه نظر سنی وکړو دا دی وګړي نړۍ لا چې دی افغانانو ته د هر کور څخه پیسې ورسیږي موږ شکریا ادا کوي.
د اسلام آباد په آی 12 کیمپ کې میشت 50 کلن کډوال ملک حمید خان هم د مرستو نه ملاویدو ګیله کوي او وایي د کرونا وبا له وجې د ورځې ګټه وټه ډیره متاثره شوې ده.
په سلو کسو کې 70 کسان پاتې دي او تقریبا ډیر شو کسانو ته ملاوي شوی دي. مرستو ته خو په دې ضرورت لري د خلک د چې کوم دی بے وزل خلک ذاته دي زلته دي مایبین دلته ډیر دي باید موږ سره مرسته وکړي ځکه یو کې چې د دې نشته نن سبا بيخي به وزلي دا او ټول اندغه غریبانان دي در په درجه.
د دې کډوالو د وینا په خبرګون کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی بیا وایي د چین، جاپان او امریکا له خوا چې ورته څومره رقم ملاو شوی وو نو د افغان کډوالو د مشرانو په مرسته یې 15,000 بېوزله کورنۍ منتخب کړي او ورته امدادي رقم ورکړو. د نوموړي په وینا که نور امدادي رقم ورته ملاو شو نو پاتې کورنیو سره به هم مرستې وکړي. د یو این ایچ سی آر د شمیرو تر مخه چې دا مهال 4,00,000 نه زیات رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمیر یې په خیبر پښتونخوا کې میشت دی. په 2018 او 2019 کې د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې نادرا او اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې په ګډه سره شاوخوا 9,00,000 پورې نور افغان کډوال رجسټرډ کړل. د پاکستان سفران وزارت وایي تر 15,00,000 پورې غیر رجسټرډ کډوال اوس هم په دغه هیواد کې ژوند کوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. تاسو مشال ریډیو ریو د مشال ریډیو د دې خبري غړي نیمای ته را رسیدونکو خو په دومره نیمای کې درته ریپورتونه لرو د میانمار پاړه د افغانستان پاړه او د دې ترڅنګ په پاکستان کې په تعلیمي دارو کې د کرونا وایرس زد چې ملار شوې د پیغامل څومره کې شي د ریپورت به درته وړاندې کوو خو ځبنې جبامر په 12 بجې د خبرونو لنډې وړاندې کړي
په بلوچستان کې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي دا پیښه انصار په لس ویله سیمه کې مخته راغلې ده. چارواکو په وینا له پنجګوره کراچۍ ته روان د مسافرو بس اوخته چې خلکو ته پکې مرګ ژوبله رسېدلې ده. د سیمې پولیس وایي په مړو شوو او ژوبلو کې مېرمنې او ماشومان هم شامل دي. پاکستان کې خلکو ته د کورونا واکسین ورکولو لړۍ پر روانه ونه کې پیلېږي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر تیمور سلیم جګړه پرون مشال لړۍ ته وویل راتلونکې چهارشنبه یا پنجشنبه ورځې نه به دا لړۍ شروع شي. تر دې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم د صحت لپاره ځانګړي سلاحکار ډاکټر فیصل سلطان تېره ورځ په ټویټر لیکلي وو له چین 15 لک خوراک واکسین ورسېدلی چې په لومړي فرصت کې به د صحت عملې ته دغه واکسین ورکول کېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل قادر خان وایي د فبروري په 3 په کراچۍ کې عدالت ته د پی ټی ایم د نیولو شو کسانو د ضمانت لپاره درخواست وړاندې کوي. پرون د یاد غورځنګ د دېش کړي د کراچۍ عدالت ته وړاندې کړی شو. عدالت دوی د 2 ورځو پریمان پولیسو ته وسپارل. اوس به دوی سبا ته یو وار بیا عدالت ته وړاندې کیږي. په روس کې د الیکسی ناولنی پلویانو پر خپل ملاتړ وغږ کړی چې نن دې په مسکو کې هغه عدالت پر وړاندې راټول شي چېرته چې د دغه بندي مخالف سیاستوال د قضیې اورېدنه کیږي. وار له مخې لسګونو زرو روسي وګړو د تیرو 2 اونیو د پای په ورځو کې د الیکسی ناولنی په ملاتړ مظاهرې وکړې. د دغه مظاهرو پر مهال پولیسو ځینې وخت د تشدد نه هم کار اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ په نوي حکومت کې له یوکرین سره د اقتصادي او پوځي ملاتړ د مرستو د جاري ساتلو ژمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یادې ټلیفوني اړیکې د اقتباس په اړه لیکلي امریکا د یوکرین سره دغه اقتصادي او پوځي مرستې په ختیځ یوکرین او کرایمیا کې د روسیې د جارحیت د کمولو لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو سره یوځای کوي.
د خبرونو لنډیز مو له نجیب عامر واوریدل. او سم جو د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په اړه ریپورت ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په میانمار ته بندیزونو لګولو خبرداري ورکړي. د خبرداري وروسته له هغې ورکړل شوی چې فوج تر کو د تا وروسته د حکومت د ملکی یعنی ولسی رهبرانو د نیولو هڅه وکړه. بل خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري د میانمار پخوانی برما پر وضعیت بیړنۍ غونډه وکړي. د نړیوالو خبري اجانسونو رپورټ سالی احمد سالی جوړ کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پر میانمار یو بیا د یو لړ بندیزونو لګولو خبرداری ورکړ. دا وروسته له هغې چې د میانمار یا پخوانی برما پاوځ د دوشنبې په ورځ تر کودتا وروسته د حکومت د ملکی رهبرانو په نیولو پیل وکړ. امریکا له لسیزو راهیسې په میانمار کې د ډیموکراسۍ د پراختیا هڅه کوي چې اوس بیره کیږي دغه هیواد بیرته د استبدادي نظام پر لوري په ستنېدو دی. په دې اړه نهیلي وروسته له هغې لا زیاته سوه چې د دغه هیواد د اپوزیسون پخوانی مشره او برحاله رهبره آنګ سان سوچی هم د پوځ لخوا ونیول سوه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون وخته په یوه اعلامیه کې وویل په برما کې د پوځ لخوا پر قدرت منګولې شخول د آنګ سان سوچی او نورو ملکی چارواکو نیول کېدل او په ملي سطحه د اضطراري حالت اعلان ډیموکراسۍ ته د دغه هیواد پر انتقال او د قانون پر حاکمیت یو مستقیمه حمله ده. د امریکا ولسمشر وویل امریکا له میانمار یا پخوانی برما وروسته له هغې بندیزونه لرې کړل چې دغه هیواد د ډیموکراسۍ پر لوري انتقال پیل کړ. د میانمار د پوځ اړوند یو ټلویزیون پرون دوشنبه په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ د لوی کمشنر جوزف بوریل ویاندې نابیلی مصرالی پرون په بروکسل کې یو کانفرنس ته وویل
دا د میانمار له اساسي قانون څخه ښکاره سرغړونه ده. د حکومت د ړنګولو لپاره د پوځ لخوا د هڅه او ډیموکراسۍ ته د میانمار د خلکو د رسېدو د ارادې مخنیوي هغه څه دي چې موږ ورباندې خواشینی شیو. موږ دا کودتا غندلې ده.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن سېشن به په میانمار کې د وروستیو تحولاتو په اړه بیړنۍ غونډه کوي. دغه غونډه به په انلاین بڼه د تړلو دروازو تر شا کیږي چې د امنیت شورا غړو یې پرون دوشنبه پر جوړېدو موافقه وکړه. په میانمار کې ولسمشر د خلکو لخوا نه بلکې د پارلماني ډلې صدر اعظم او پوځي مشرانو په خوښه ټاکل کیږي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولې چې په میانمار کې سوي کودتا به د روهینګیا مسلمان اقلیت د هغو 650,000 غړو وضعیت لا کړکېچن کړي چې لا هم په دغه هیواد کې پاتې دي. له 2018 د کال راهیسې د پوځ د فشارونو له کبله د میانمار له راخین ایالت څخه د روهینګیا مسلمانانو څخه باندې 200,000 کسان ګاونډي هیواد بنګلاديش ته کډوال سول چې لا یې هم هلته په کمپونو کې اړولې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش او غربي هیوادونو د میانمار پوځ په قومي تصفیه تورن کړي خو پوځ دا تورونه رد کړي دي.
د میانمار په اړه مو د سالم صالح ریپورت اوریدئ. اوسم دو افغانستان ته سالم صالح یو بل رپورٹ لري. غدا چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وايي په هیواد کې هدفي وژنې د امن پروسه هم زیانمنوي. په افغانستان کې د هدفي حملو په لړ کې د مدني فعالانو ترڅنګ خبریالان، سیاستوالان او نورې چهرې په نشه شوې دي. پرون په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر پر رئیس چاودنه وسوه، خو په پیښه کې چاته ځاني زیان ونه رسېدی، خو دغه حمله د بیلابیل هیوادونو او سازمانونو لخوا ځخه وغندل شوه. یو ځل بیا سلام صالح رپورټ لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هدفي وژنې نه یوازې د مدني فعالیتونو په زیان بولي، بلکې د سولې پروسې لپاره یې هم زیان رسوونکي ګڼي. که څه هم د افغانستان حکومت نورو سازمانونو او هیوادونو هم د دغو وژنو د مخنیوي غوښتنه کړې ده، خو داسې ښکاري چې دغه لړۍ اوس هم بنده سوې نه ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر پرون ازادي رادیو ته وویل
د هدفي وژنو دوام د هیواد وګړو او ملکیانو ته د بیری وضعیت ایجادوي. پر مدني فضا د مدني او بشري حقوقو پر فعالانو هم اغیز کوي. حکومت باید د هدفي وژنو د مخنیوي او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره نور هڅې هم وکړي. د دغو وژنو د عاملانو د پیژندنې لپاره د زیاتې هڅې وسي چې قربانیانو ته عدالت ورسیږي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د مندونو لمخې په 2020 نه دی کال کې په افغانستان کې د ملکیانو د وژنې دویم لوی عامل هدفي حمله وي. په تیرو څباندې درویو میاشت کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون لږ تر لږه 15 خبریالان، ګڼ مدني فعالان، ځینې سیاستوال او نورې څېرې په هدفي حملو کې وژل سوي دي. په دې لړ کې پرون په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت د وزیر د دفتر د رئیس خوشنود نبیزاده پر موټر هم چاودنه وسوه، خو په دې چاودنه کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور ندری د پیښې ته په اشاره ویلي په داسل کې چې د سولې هڅې روانې دي، افغانانو ته د تاوتریخوالي دا لوړه سطحه د منلو وړ نه ده. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې پولیسو د هدفي وژنو ګڼ عاملان نیولي او په نورو پسې لټه روانه ده.
د سالم مسالی رپورت موریدی. اوسم جو د خیبر پښتونخوا خیبر ضلع ته د خیبر ضلع د لیرې پرتو سیمو خلکو غوښتنه کړې چې دوی ته د نادرا موبایل وین یا ګرځنده ټیمونه ورولېږل سي چې په خپلو کلو کې په اسانه شناخت کارډونه ترلاسه کړي. دوی وایي هلته په لرو غریزو سیمو کې په زرګونو مېرمنې د شناخت کارډونو جوړولو څخه پاتې دي او له دې سره بیا د یو شمېر سرکاري او غیر سرکاري مرستو او سهولتونو څخه محروم سي. د نادرا چارواکي بیا وایي چې په جمرود لنډي کوتل او باړه کې په نادرا مرکزونو کې مېرمنو لپاره د جمعې ورځ ځانګړې شوي او په دې ورځ دوی کولای سي ورسي او خپلو کارډونو لپاره اسناد جمع کړي. فرهاد چنواری په دې اړه تفصیل لري.
د خیبر لری پرتو سیمو لکتیرا بازار زخه خیل شلمان او ملاګورو سیدون کی وای چې هلتا په زرګونه میرمنې د شناختی کارډونو جوړولو نه محروم دي. د باډي یو مدني فعال ګل ناصر اپریدی مشال ریډیو ته وای
په باډه تحصیل کې داسې ترتیرا پورې لری لری علاقې چې هغه غریزې علاقې دي چې هغه خپل شناختی کارډ هغه تر اوسه پورې په دې جدید دور کې هم نه جوړ کړی چې په دې اوس وخت کې ډیر زیات ضرورت ته خاص کر د صحت کارډ حوالے سره ضرورت دی زکه چاغه او قتل شی ځوانان دی غي ودونه کړی هغه وسم د پلار سره په یو خاندان کړي همداسي جنہ کې دی چاغه عمرونه تر 30 30 40 40 سال پورې رسیدلی دی هغه کډونه هم تر وسه پورې نه جوړ شوی نو دا د حکومت نه د مونږ یو مطالبه ده چې تاسو سره موبایل وین چې کوم دی هغه به مخکمه راتل دلته د باړې لپاره هغه به ډیر ښه کار کولو اوس داسې علاقې دي چې هغه زبر دا وایم چې لکه د ملک دین خیلو علاقه ده یا کمر خیل یا شین کمر زودین مستک یا اکا خیلو علاقه زاوش والا داسې تر تیرا تور توت پورې علاقې دي چې هغه خلک ډیر لرې پراته دي نادر سہولت نه ډیر لرې پاتې کیږي نو که حکومت یا د نادر داسې کوم ذمہوار خلک دي هغه دې لاکوله موبایلونه ولېږي کوم چې د نادر وین وته ویلې کیږي نو دا مسلې به انشاءالله چې ټولې د خلکو هغه شي
د باډي یو بل تن شیخ ګل پر دی وای د باډي آبادی ډیره زیاته ده او په کار ده شناختی کارډونو جوړولو لپاره په خپلو کورونو حجرو کې متبادل سہولت ورکړل شي
انادر وین ضرورت ډیر زیات دی ټول نه اول خدا چې بوره کم سنټر دی د دوړو تسلیونو نه بدی په باندې زیات دی دلته ورځې تقریبا 150 نه 200 پر کارډونه جوړیږي او نادر وین لره لوکول دغه پر ضرورت دی ځکه چې هغه خزه زنونه نشي دلته لای چې هغه دلته روشي کوي یا یې هم ولایږي او د نږدې خل چې کمر چی نو دغه نمبر په باندې نرچی نو بیا لره خل خو ډیر لیټر راځي نو دا به دلته ویل بیا شپې تی روي او شپې به سبو کوي انا پاس په دوله نمبر راځي نو دا حکومت نه موږ د مطالبه چې لره پراتو لوکول نادر وین بوزی دغه غاټه پیدا به داشي چې یو خو به خلکو اکریا بچت شي بلکې خلک بشنو ختیکات جوړ کی و د قومي څومره چې وسایل دی په غوي کې به دوی شامل شي او د ضرورتونه پوره
د خیبر مرکزی نادر یو چارواکی چې خپل نوم او غږ پرولې نه غوښتل مشال ریډیو ته ویل چې دوی مرمنو لپاره د جمعه ورځ ټاکلې او په دې ورځ زیواز خزو ته ترجیح ورکول شي په دې ورځ دوی کولای شي چې په اسانه خپل شناختی کارډونو لپاره د خیبر په هر نادره مرکز کې اسناد او فارمونه جمع کړي باډینا د کمی اسمبلی غړی او د قبایلي او سرحدي چارو سفران پارلماني سیکرټري اقبال پردی وایي که چاته هم د نادره موبایل وین یا ګرځنده سهولت په کار وي نو موږ سره دې په باډه کې وویني دا سهولت په ورکړو
او د نادر چکم ایشو دی د دې د حل کولو د لپاره موږ په هر هفته کې کینو موږ خپل سټرګل جاری ساتلې دي او په دې سلسله کې د تنبو خوجالی برکم بارخیل شلوبار ملک دین خیل او په دې علاقه کې چې څومره کومونه دي ته موږ د نادر ټیمونه تا کا خیلو پورې ولېګل او بیا هم کده چا ضرورت وینو د هفته په ورځ موږ په دې سلسله کې په باړه کې په افیس کې کینم او داخل دی د پراپر یو ټیم یا د شریشتي چاغول ته د ختم وته کولی شي دا دی یو کیشن روڈی چې موږ فوري توګه باندې هغه علاقو لا دا موبایل نادر ټیمونه ولېګو د موږ ان شاء الله ولې کوشش دې چې د نادر کومه مسله ده د دې سره د احساس پروګرام او دا نور چې څومره د فیدمن پروګرامونه دا تړلې دي نو ان شاء الله زموږ کوشش دې چې د خلکو لپاره موږ دا سہولت ورکو
د خیبر ځلې خلک وای چې هلته دې څو وخت لپاره په ټولو کومونو کې د نادر موبایل وین یا ګرځنده سہولت وساتل شي چې زیات نه زیات خلک کی خپل شناختی کارډونه او نور ضروری اسناد په خپل کورونو حجرو کې تر لاسه کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
اول تبیا د قبایلی سیمو خلکو هم په ملک کې د راتلونکو بلدیتي انتخابات لپاره تیاری نیولې دي هغه وایي قبایلی ضلع د ترقی په لار ډېرې وروسته پاتې دي چې د بلدیتي انتخابات سره د ترقی په لوري لاړ شي د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې د روان کال د سپتمبر په 15مه به په قبایلی ضلع کې بلدیتي انتخابات کوي تفصیل به د شانواز ترکسي په ریپورت کې واورو
د روانو بلدیتي انتخاباتو لپاره د قبایلی ضلع ولسم تیاری نیولې دوی وای چې په انتخاباتو کې به برخه د خدمت لپاره اخلي د سیاسي ګوندونو سره د تړاو لرونکو ځوانانو پوینه چې د دوی سیمه د ترقی په لار کې ډیره پاتې ده او کبل دیات انتخابات وشي دوی به کوشش کوي دغه محرومۍ په څنا څه ډول ختم کړي سید صدیق اکبر د باجوړ وسیدونکو او د عوامي نېشنل ګوند ډیپټي جنرال سیکرټري دی او دی وای دوی به د خپل منشور د لاندې انتخاباتو کې برخه اخلي
او زمونږ سوچ او فکر هم دغه دی چې دا بنیادی الیکشن وشي دا د کوچو الیکشن وشي نو به د بنیادی الیکشن کې به مونږه د خلکو بنیادی مسلې حل کوو کوم الیکشن د پاره چې کوم اختیارات دی ورکړي دي دا بالکل ډیر زبردستي او زمونږ سوچ زمونږ فکر دا دی چې قبایلی دا نوې زمزلا چې دی دا به دغه الیکشن سره بالکل ترقی په لار باندې لاړ شي، پارټیانې به منظم شي.
په بخوانی فاټا کې د خلکو درایو نه بغیر په کال 2002 او 2003 کې د هغه وخت پولیټیکل ایجنټانو بلدیاتي نمائندگان خو منتخب کړیو چې زیاتره پکې حکومت پلو ملکانو. هغه وخت دوی سره د ترقی کارونو لپاره کوم اختیارات هم نه وو او نور سره کوم مخصوص فنډونه او یا پیسې وې. خو اوس که د صوبای حکومت د دوه ورځې وړاندې اعلان چې د روان کال د ستمبر په 15 به بلدیاتي انتخابات کولی شي کیږي، نو دا به د قبایلي ضلعو د هر هغه تن چې شناختي کارډ یې جوړ دی په خوښه به کاندیدان انتخابیږي. هر څوک د قبایلي ضلعو دپاره دا نظام ډېر نوی هم دی، خو ځوانان یې له ګټو نه خبر دي او دوی وایي دا اصیل جمهوریت دی. شاه سوار محمد د پیپلز ګون محمد فعال غړی دی او د دوه بلدیاتي نظام په ډېرو تربیتونو کې برخه اخیستي. مشال ریډیو ته هو ویل
مونږ داسې چل کړی دی چې وی سیز لیول او یو سیز لیول باندې چې کوم دی اوس مونږ لګی او خپل د پارټۍ تنظیم جوړو او د پارټۍ تنظیم چې کله جوړ شي اټ مینس دا یو بنیادی سټرکچر ستاسو جوړ شو. د عوامو کې جرړي، د عوامو په غم او خوشحالۍ کې هرته شرکت کوي، ورزي او هر مسله که هغه د ډاکټر ده، که هغه د هسپتال ده، که هغه د قومي نورې مسلې دي او چې دغه مسلو باندې ته اواز اوچتې، نو دا په خپل ستا یو بنیادی بیس چې دی هغه جوړیږي.
ډاکټر عمران افریدی د ایف آر پی خبر اوسېدونکي او د عوامي نېشنل ګوند پلوي دي. خو دی وایي چې د ده یقین هم نه کیږي چې ګنې رښتیا به هم په دغه ضلعو کې بلدیاتي انتخابات وشي. البته انتخابات که کیږي نو دی وایي تیاری یې ورته لوړاندې کړی دی.
مخکې مونږ خدمت خپل شهر و، اوس به هم وي، بیا به هم وي، نو انتخاباتو دپاره خو مونږ هر وخت تیار یو. خو کچهري حکومت د خپله وعده ترسره کړی شي.
د ټرایبل یوت ډیولپمنټ سوسایټي یا هغه سازمان چې د قبایلي ضلعو د ځوانانو د ترقۍ دپاره کار کوي، مشر یې خان بهادر وزیر دی. دی وایي دوی به هم په انتخاباتو کې د خپل سازمان له اړخه برخه اخلي، نو د دوی منشور به څه وي؟
څنګه چې په مونږ د لسو کالو نه په تعلیم باندې کار کوو، مونږ تعلیمي کمې اکیډمۍ یا هلته تعلیمي کمې هلې ځلې کړي دي، نو زمونږ مین د منشور حساب هم تعلیم یو. په تعلیم باندې به مونږ خلکو نه ووټ غواړو، ځکه چې تعلیم سره زمونږ د علاقو چې کم قسمت دی هغه بدلیږي.
د ځینو قبایلي ضلعو د خلکو لخوا دا اعتراضات چې د دوی انتخابي حلقې وړې دي او یا ډېرې غټې دي او یا نور رقم اعتراضونه، نو د دې دپاره مې د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن دفتر سره رابطه وکړه. نو راته وویل شو چې د اعتراضونو دپاره د 2 میاشتو نه دوی خلکو ته ویلي وو، خلکو شکایتونه کړي وو، دوی اورېدلي او هوار کړي دي. اوس نه خو انتخابي حلقو کې بدلون کېدای شي او نه نور څه. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري. د خیبر پښتونخوا خیبر ضلع خوګاخیلو قبیلې مشرانو غوښتنه کړې چې فیډرل بورډ آف ریونیو او نېشنل لاجسټکس سیل ادارې دي په تورخم کې د کسټم ټرمینلونه او دفترونو پراخولو لپاره دوی په اعتماد کې واخلي. دوی وایي دا مشترکه ملکیت دی او تر هغې پکې چاته د نورو تعمیراتو اجازه نه ورکوي چې بله لوازنامه یې ورسره کړې نه وي. ان ایل سي ادارې چارواکي وایي دوی هلته په تورخم کې د تجارتي هلو ځلو د زیاتولو لپاره لاس په کار دي چې ګټه یې باید ځایي ولس ته رسېږي. فراز شینواری ته واشو.
د خیبر خوګخیل کوم وګړي وای چې فیډرل بورډ آف ریوینیو او نېشنل لوجستکس سیل اداره په تورخم کې کسټم ټرمینل او دفترونه پراخه کول غواړي، خو په خپل ځمکه باندې د لا نورو تعمیراتو تر هغې پورې اجازه ورنکړي چې تر څو دوی په اعتماد کې نوي اخیستي. فیډرل بورډ آف ریوینیو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مالونه وړونکو ګاډو نه محصولات اخلي او نېشنل لوجستکس سیل یا صدو تعمیراتو ادارې ته د پاسپورټ او ویزې د کتو، د ګاډو مسافرو د تلاشۍ او سمګلینګ مخنیوي ذمواري ورسپارل شوي. خوګخیل کوم وایي چې په تورخم کې دې ادارو ته د خپلو ځمکو څخه برخه د میاشتنی مراتو په بدل کې ورکړې وه، خو دوی د تیرو زړو لوزنامو نه هم سرغړونه کړې او د خوګخیل کوم مرات کم کړي او وس د بغیر اجازه ته نور تعمیرات کول غواړي. د خوګخیل کوم د تورخم کمیټې یو مشر شاه رحمان شینوار مشال ریډیو ته وایي
نن شپږ کاله مخکې ان ایل سی بی آر راغی تورخم، لا چې دلته مونږ یو ایکسپورټ امپورټ ټرمینل جوړو، زمونږ لږ ځمکه په کار ده. نو زمونږ د خوګخیلو کام چې د تورخم مشترکه ملکیت ته یغه کېناسته، یوه نو رکنی کمیټې ورته جوړه کړه. هغه کمیټې لی دا وکړ کړل چې تاسو دوی سره اګریمنټ وکړئ. هغه کمیټې مسلسل مذاکرات ورسره وکړه. هغه مذاکراتو نه پس چې کوم دی 4 جون 2015 باندې په یو اګریمنټ باندې په یو نتیجه باندې ورسېده. ان ایل سی راپور پورته شو اغه نه پاس ای بیا را پورته شو اغه نه پاس چې کوم دی دا ایګریمنت یا بای پاس کړو ملکانو سره بل داسې ایګریمنت کړو چې پاغه کې خوغه خیل کام لپاره هیڅ هم نو ټول پکتاوانو اغه پینځو پینځنی مقالونه کوم دی د ایجیټیشن دل تروان دی مونږ 13 څلور میاشتو نه پورته وخت شو چې تورخان کې مدرن روانه او دا درنه مونږ دی لپاره روانه چې کوم 4 جون 2015 باندې ایګریمنت شو په اغه باندې را سره ان ال سی وی بی آر عمل وکا چې په تورخان کې څومره زمکه دوی له ایګریمنت کې ورکړل شوې دا چې دوی اومغه زمکه پورې محدود شي ځکه چې مونږ زمکه ټوټل 300 ورکړي او دوی کوم دی په 1000 کانال باندې لګیا دي او ورسره ورسره ګرچا پیرش نور زوی کې دوی مختلف زوی کې تجاوزات شروع کړي چې هغه تجاوزات پری دي
نعمت الله خو خیل وای چې کله نه په تورخم کې نېشنل لوجستیک سیل ته انتظامی چارې سپارل شوی نو هلته ډېره سختي شروع شوی او د خلکو روزګارونه ورسره متاثر شوی
کله نه چې نلسی راغله کنه نو د نلسی سره دا سختي شوري شو چې خلکو ته تکلیف جوړ شو تجاران چې دیم په دی بارډر د وژنې تنگ را تنگ شو خپه شو یو سختي د پګیټ کې کنه ویزه او پاسپورت او څاو څه دا مسله جوړه شو بیا کوم دلته چې مزدوران دي کنه د تورخام کې دا کوم تقریبا چې 15000 مزدوران لګیا دي دا کار کا هغه مزدوران تر متاثر شو بیا کوم ترانسپورٹ چلے کا نا بزرگونو ٹرانسپورٹ تے ام متاثر شو بیا دلتا پتور خان کی زمون کوم مارکیٹونه دی دکانداران دی داتر متاثر شو نو تقریبا چ زمون لنڈی کوتل بلکہ د ټوله پختونخوا خلک چلے کنا ددی سرا بے روزگار شو وابستو کنا ټول بے روزگار شو
د نیشنل لوجسٹک سیل چرواکی وای چ تورخم افغانستان وستی اسیا سرا د تجارت لپاره یو مهم لاردا او هلتمو د ایشین ڈیولپمنٹ بینک مرستا د تورخم پولې د پراخه کولو سمبالولو منصوبه پیل کړي هلته تجارتي حلو زلو زیاتول لپاره د نړیوال معیار سہولتونه ورکول غواړو دوی وایي چې په 2015 کې مو خوګخیل کوم سره کومه لوزنامه کړې و هغې لاندې مو تر اوسه په دې تیر 15 کال کې نږدې 600 میلیونه روپۍ ورکړي نېشنل لوجستیک سیل اداره ادا کوي چې مونږ ته خوګخیل قومي مشرانو لومړی دریس وکنال زمکه د یوې لوزنامې لاندې راکړې و او اوس یې څه د پاسه څلور نوي کناله لپاره را سره بله لوزنامه کړې چې د دوی ځینې کسانې نه مني خو مونږ ورسره خبرې اترې روانې دي او دوی پرې عدالت ته هم تللي دي خو ګخیل کوم مشران وایي چې تورخم یې مشترکه ملکیت دی او چې دلته څوک هم تعمیرات کول غواړي نو باید دوی دې په اعتماد کې اخلي فرحات شینوار مشال ریڈیو خیبر
د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا کې کمیونټي سکولونه یا غیر رسمي سکولونه ماشومان ته زده کړې ورکوي. دا غیر رسمي سکولونه له 1915 نوي کال راځي کار کوي. د سکولونو مقصد دا دی چې په غو کې ځین کې ماشومان د تعلیم لارې برابرې کړي چیرته چې سرکاري سکولونه نه وي. خو د کمیونټي سکولونو استادان شکایت کوي چې له تیر څو میاشتو راځي ورته تنخواګانې نه میلاوي شي چې له ستونزو سره مخ دي. تر څنګه یې چارې ثبوت سپارل کیږي چې خپل راتلونکي په اړه له غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي. ولیه امیرزاده رپورټ لري.
په پاکستان کې د 1915 نویم راهیسې کمیونټي سکولونه ماشومانو ته زده کړې ورکوي. په 1915 نویم کې د ناروې په مرسته د بنیادي زده کړو غیر رسمي سکولونه د یوې پروژې لاندې پیل شول چې نېشنل اډوکیشن فاونډیشن یا NEF چلول. په 2008 کې دا پروژه بدله شوه او د ښوونځیو ته د بیسک کمیونټي سکولونو نوم ورکړل شو چې له هغه وخت راهیسې د تعلیم وفاقي وزارت لاندې کار کوي. په پاکستان کې دا وخت 2000 کمیونټي سکولونه فعال دي چې په خیبر پښتونخوا کې هم یو غټ میر موجود دی. د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو یا د بیکس صدر مظاهر حسین عرفانی وای چې د خیبر پښتونخوا په شاوخوا 15 ضلعو کې داسې پسلګونه سکولونه ماشومانو ته تعلیم ورکوي.
بیکس کوم ریال پیګر دی 1800 ورکی ټیچر دی 900 سکول دی او تقریبا 70000 بچی ورکی دی. دا مو یو کو ایجوکیشن دی چې میجورټی سکول دی دا جنکه دی تقریبا 35 ډیسټریکټ دا سکول دی. 2007-08 نه تل ډیټا فورې دا پیډل منیسټری انډر چلیږي.
د ماشومانو د پرایمری کچې د غیر رسمي سکولونه زیاتره په هغو سیمو کې جوړ دي چې یا خو پکې د سرکاري سکولونو شمیر کم وي او یا هغه لري پرتې علاقې وي چې کورنۍ د غربت لامله د ماشومانو فیسونه نشي ورکولی. د کمیونټي سکولونو استادانو د تنخوا او سامان ورکولو ذمہ د حکومت وي خو د سکولونو ځای ځای او ودانۍ لپاره ټولنه خپله بندوبست کوي. په پاکستان کې بیکس او NCHD یا نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ چې دواړه د وفاق لاندې کار کوي د کارکونکو استادانو یو تنظیم فیډرل ټیچرز اسوسییشن مرکزی ترجمان شاهد علی رحمو د جنوري په 1 د کمیونټي سکولونو پاړه مشال ریډیو ته ویل چې زیاتره پکې خزینه استادانې کار کوي.
د بیکس زیاتره سکولونه په خیبر پختونخوا کې دي. په کمیونټي سکولونو کې زیاتره ښوونکي ښځې دي. په دغه سکولونو کې هلکان جنکۍ دواړه سبق وایي، خو د جنکو شمیر پکې زیات دی. د پاکستان په هغو پسمانده سیمو کې دغه سینټرې یا سکولونه دي چېرته چې مخکې سرکاري سکولونه نه وو یا د حکومت د عدم توجه له کبله بند شوي وو. موږ ته تنخواه نه بلکې د آنریریم یا د وظیفې په نوم پیسې ملاویږي چې د میاشتې 8000 روپۍ جوړیږي.
اخوا د بنیادی سکولونو استادان وایي چې دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي تنخواګانې ورته په وخت نه ملاویږي او سکولونه له سهولتونو محروم دي. د مومندو په صفت ګډې کې د یو کمیونټي سکول استاذه رابعه ترکزی وایي چې تر تیرو نهو میاشتو نه ورته پیسې نه دي ورکړل شوي.
ماشومان در ادنا نواله تر پنځمه پورې موږ سره سبق وایي. خو قابلان هم دي، د کورونا وجه نه د دې وجې د ماشومانو تعداد هم کم شو او په سبق هم ډېر خراب اثرات لکه پرېوت. مشکلات خو دا دي چې یو خو د دې بلډنګونه نشته د حکومت په طرفه. خپل ارضي دا کچا کوټې دي چې چاوس کېږي پخې جوړې کړي. موبایل په نیچر نه دی ورکړی شوی، لکه د اوبو نظام دا ورکې نشته دی. تنخواه هم زرنی او بل کمه ده. او بس په دې تمه چې سوبایو حکومت ته حواله کېږي چې درنه ورکړي، نو بیا تنخواه غانی په لکراولیږي. هغه هم د شپږو میاشتو راولیږي، د نهو میاشتو کټ کې، د نهو میاشتو یو نیم کال کال په کې تیر شي. او بس وایي صوبایي حکومت ته حواله کېږي او تنخواګانې دي کېږي. نو په دې ته په خلکو عمر هم تیر شو او نن نوکرۍ پخې شولې او نه راله دا مشکل حل کړل.
مظاهر حسین عرفانی وایي چې د نوکرو د مستقلۍ یا ریګولرایزیشن او د تنخواګانو د نه ملاوېدو خلاف یې په اسلام آباد کې درې واري دھرنې کړي. دی وایي لومړی پرلت دوی په اکتوبر 2013 کې پیل کړ چې حکومت پنځه سلوېښت ورځې وخت ورکړ. د غوښتنو د نه پوره کېدو پس یې هم د دغه کال په ډسمبر کې بیا احتجاجي دھرنا وکړه چې هغه وخت د وفاقي حکومت د تعلیم سیکرټري ورسره معاهده وکړه چې په یو کال کې به نوکری مستقلی شي. خو بیا هم داسې ونه شول، نو دوی د 2019 په اکتوبر کې بیا پرلت وهلو ته مجبور شول چې ډېر استادان پکې پولیسو ونیول. عرفانی وایي د 2006 په اګست کې حکومت فیصله وکړه چې د 13 ترمیم لاندې دغه سکولونه به سوبو ته سپاري چې د هغې را په دې خوا ورباندې کار روان دی. خو دغه په خبره دوی تر مارچ پورې انتظار کوي چې صوبایي حکومت د دوی لپاره څه پالیسي جوړوي. د هغې پس په دوی خپل لاهې عمل ټاکي.
اوس کې د پروجیکټ 6 اگست 2020 کې مشترکه مفادات کونسل ته وکي ډیسیژن وشول چې د 18 ترمیم نه بعد دا د سبجیکټ دی د صوبو. دا به صوبو ته دي څلورو صوبو کې کلیئر ویریفیکیشن وشول. اوس مارچ پورې دوی لپاره به صوبو کې پالیسي جوړه شي، دا به صوبې ریګولرایز کړي. خو د انتظار دی خبرې کوو که پالیسي د صوبو کې ایمو په خلاف جوړه شول نه بیا به مو یو ور بیا د وفاق د صوبو خلاف در نه کوو.
هم د خستونزو ته په اشاره شاهد علي وویل چې د دغه فیصله لیلا ملا د خپل مستقبل په اړه دوی له غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي.
وزیر جو ہمارے شفقت محمود صاحب ہم نے اس کو یہ کہا تھا کہ سر آپ ہمارے جو اسکول
د تعلیم وزیر شفقت محمود صاحب ته مو ویلی وو چې تاسو زمونږ سکولونه استادان او ماشومان صوبو ته خو ورکوي، خو د مسله دا ده چې د ان سی ایچ ڈی او بیکس استادانو د 1325 کلونو راهیسې کار کړي، خو د مستقبل په اړه مو لا فیصله نه ده شوی، ځکه چې زمونږ حیثیت تر اوسه د رضاکارو هغه دی. مسله دا ده چې هغوی اوسه پورې مونږ ملازم نه ګڼي. شفقت محمود صاحب راته ویلي وو چې مونږ به کوشش کوو چې ستاسو راتلونکی محفوظ وي، صوبې تاسو سره تعاون وکړي او له نوکریو مو ونه باسي.
خو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاحکار کامران بنگش ته جنوري په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د کمیونټي سکولونو چارې صوبایي حکومت ته سپارل شوي او تر څو چې د استادانو د نوکرو مستقل کولو خبره ده نو په هغې کې له تاده کار نه اخلي. د زیاته کړه چې د میریټ په بنیاد به پریکړه کوي.
پروجیکټس کې امپلایز د هغې د ریګولرایزیشن ایشو ده، ځکه چې د هغې ریکروټمنټ ٹریک ریکارډ هغه اکسیسیبل نه ده. په هغه کې خو اف کورس چې دا د صوبایي حکومت مینډیټ دی چې څومره سکولینګ د ایجوکیشن دی دا به صوبایي حکومت ته راځي. خو کم ځای کې چې صوبایي حکومت هغه چې پری ریکوزیٹس په پوره کوي نو هغه انشور کول ضروری ده. کومه فیصله چې شوی ده هغه به منو ان تسلیمه کیږي، خو صوبایي حکومت هپ هازارد سنه کول غواړي مونږ چې کم ده دا شی انشور کوو چې کم په میرټ باندې ریکروټمنټ شوی ده، کم امپلایز دي، کم ماډل سکولز دي، دا غي انفراستراکچر دي چې هغه مونږ په دې طریقه باندې ټیک اوور کوو چې هغه کې په فیوچر کې مونږ ته کمپلیکیشنز ناراضي.
د تعلیم لپاره کارکونکو او غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزی وای د کمیونټي سکولونو د جوړولو مقصد ډیر ښه دی خو حکومت باید په دغه سکولونو نور کار وکړي.
د دې مین پرپس چې کله دا جوړ شو 18 ترمین نه مخکې دی انیشیټیو هم دا و چې کوم ځکه د ګورنمنت سکولونو نشته الته کې به یو کمرې کې یو کلی کې یو کمرې کې یو سکول کولاو شي او لوکل استادان به وي مشومانو ته به سبق خي ولې چې په دې وخت کې 2.5 کروڑ مشومان د سکولونو نه بهر دي او د سډیر علاقې موږ سره شته دي چې الته سکولونه نشته د اتاري ترمیم نه بعد صوبې دا د دی اونرشپ نه اخلي انفورمل سکولونه د دینه مشوم ګریجویټ شي نو دا چې کله مخکې سکول ته ځي فورمل سکول ته ځي دا هم لیوینګ سرټیفیکټ ورکی خو هغه فورمل سکولونه دا مشوم اکسپټ کوي نه نو دا خو یو عمل دی یقینا عمل خو زه اپریشیټ کوم خو د دې چې کوم میکانیزم دا د دې چې کوم سټرکچر دا په دې باندې حکومت ته کار کول پکار دي.
دا الف اعلان د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې دا وخت شاوخوا وویش لکه ماشومان لسکولونو نه بهر دي. بیا په صوبه کې په زمشو قبایلي ضلعو کې 15% ماشومان سکولونو ته نه ځي. په دغو سیمو کې د پرایمري نه پس د جینکو د سکولونو پرېښودو شره 83% ده. وجه یې په دغو علاقو کې د میډل او های سکولونو کمی دی. د کمیونټي سکولونو استادانو اتحادیه امید څرګندوي چې صوبایي حکومت به د دوی په اړه ښه پالیسي جوړ کړي.
دا مشال ریډیو ده.